قانون اخاذی پاړه چې هر څوک شکایت لري له دغه مرکز سره د شریک کړي او د شاکی د هویت له افشا پرته به وڅېړل شي. د بړې پدیده تاسو پوهیږئ چې یوه غټه مسله ده، او موږ هم په بلخ کې د پولیسو په لیکو کې د رشوه اخیستلو مسله تاییدوو، خو کوم کسان چې شکایت لري د امنیت قمندانۍ سره یې شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي دي چې د بلخ پولیس له ملي سوداګرو څخه غیر قانوني اخاذۍ ترسره کوي.
په کابل کې 2:30 شوې. سالم احمد صالح درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
امریکا افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د انساني قاچاق له امله تر ټولو بد ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د انسان د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې کابل له ماشومانو څخه د جنسي غلامۍ د ګټې اخیستنې په برخه کې جدی اقدامات نه دي کړي. پکتیکا او لوګر کې 14 وسلول طالبان په تیرو 14 ساعتونو کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د دروي پولیسو دندې وروسته له دې وځنډول شوې او نیول شول چې یو ویډیو یې خپره شوه. په ویډیو کې د امیر ته کالی په نوم یو افغان کډول چې پر پولیسو انتقاد کړی وو د پولیسو لخوا وهل کیږي او جامې یې ایستل کیږي. د ایران یوې پوځي اډې ته نږدې د ګازو په یو زیرمې کې نن 14 وسوه چې له امله یې د تهران پر اسمان ژړه رڼا خپره سوه. د ایران چارواکي وایي چې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن ویډیو کانفرانس کوي. دوی به د کورونا، د اوبا، امنیتي مسایلو او د اوکراین پر وضعیت بحث کوي. او د سوک وهنې د پخواني اتل رابرتو دوران د کورونا وایرس ټیسټ مثبت ختلی او په روغتون کې څارنه کیږي.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اوریدونکو، عصمت الله افغان افغانیار له هلمند نه لیکلي دي، وای دلته ډیر مرغان ښکاریږي او له دولت نه غواړو چې د ښکار مخه ونیسي. عبدالعزیز غالب د مرجین لیکلي وای د ناټو د دې خبرې هرکلی کوي چې ویلي دي له افغانستان خپل ځواکونه باسي. خان محمد اسلامیار له هلمند نه لیکلي وای په هلمند کې یو من غنم په 300 افغانۍ پلورل کیږي او هیله ده چې حکومت پاکستان ته د قاچاق مخه ونیسي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي وای په هیواد کې مو له نالوستو څخه لوستي کسان ډیر بیروزګار او بیکاره دي. حکومت دی ورته د کار زمینه برابره کړي. عبدالغفور فریاد لیکلي له کندهار دا وای ډیر نوي ځوانان د ځینو قمندانانو لخوا د پولیسو لیکو ته ځي او هیڅ ډول تعلیم نه ورکول کیږي. لدې سره د دغه خبری خبرونه خبری مسایل رانغاړو. اوس هم ورزو ولایتي بحث ته چې په کندهار کې په کرنیزو حاصلاتو او په وړاندې د شتاستونزو په اړه خبرې کیږي. کوربه محمد صادق رښتینی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلام، تاسو ازادۍ رادیو اوري. ورسته لڅو ماشيني ځان څخه د تیر دوشنبه په ورځ افغانستان څخه پاکستان ته د سپین بولدک تلاري صادرات پیل شول. سوداګر انجشنل لري چې ممکن د صادراتو د لړۍ بیرته ودرېږي. په داسې حال کې چې هم د اوس د کندهار سبزیجات حاصل ته رسیدلي او د انګورو حاصلاتو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي. ولې هر کال په کندهار کې د تازه میوو د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک چمنلار د افغانستان د صادراتو پر مخ تړل کیږي؟ د کندهار سوداګر وایي چې همدا اوس شاوخوا 500 موټره شکرپاره چین ته صادریږي، خو لا یې هم د کراچۍ د بندر د لارې د انتقال اجازه نه ده ترلاسه کړې. سوداګر نورې کومې ستونزې لري؟ پر دغه او دې ته ورته مسایلو باندې په دې آزاد بحث کې خبرې کوو. میلمانو مو د کندهار د کرنې او مالداري رئیس حافظ الله سیدی، د کندهار د سوداګری خونی غړی او استاد اجی عبدالحد، او د وچ میوه سوداګر زی او رحمان رحمانی دی. تاسو ټول ته په شرح غلاس. اجی صاحب، عبدالحد، پیل بل تاسو کو د سپین بولدک چمن د لاری به د افغانستان واردات په اونۍ کې څو ورځې او په څومره اندازه وي؟
د افغانستان صادرات د سپین بولدک د لاری په اونۍ کې شپږ ورځې، چې ومه ورځ د خلکو پر مخ باندې د تګ راتګ لپاره پیلیږي، او په دې کې روزمره تقریبا د 200 تر 300 تنو پورې مالونه صادریږي د افغانستان سره. د دوشنبه په ورځ موږ ورلو حالت مو د پاکستان صادراتو اجازه ورکړه، چې په زمن کې موږ د ترانزیت مالونه درې موټر مورواړول چې حالته د دې خواته مورواړول، زموږ موټروانان یې را رخصت کړل. 2 ساعته بعد یې بېرته زموږ موټران را واپس کړل، چې په هغه کې دوی دغه وکړه چې ترانزیت مالونه بندي. نو موږ په دا مکتوبونه چې کوم مشتر راغلي دي په هغه کې مکمل دادی لیکلي دي چې دا ستاسو مکتوب دادی موږ د ښکار کولای شو، چې په هغه کې ترانزیت او صادرات واردات دواړه ذکر شوي دي. د ټول پر مخ باندې د پاکستان دروازه خلاصه ده. د میډیا هم پر دې باندې بار بار ویلي دي چې دا ترانزیت او صادرات واردات پر مخ باندې د دروازه خلاصه ده. بیا یو نقطه ته دوی ګوته ونیسي چې دغه د ترانزیت بندي او مالونه را واپس کړي. نو اوس موږ په دې حقله موږ په خپله په دغه مشکل کې اخته یو چې اوس د دغه ټکي جواب اوس موږ د خپل وزارت ته خواسته باید ورکو چې د وزارت تجارت دی ولې د دغه مخنیوي نه کوي، او دغه مکتوبونه چې موږ ته راغلي دي دوی موږ ته وښيي چې په دا کې دغه شی نو. نو بهرحال موږ د خپل حکومت سره دا غوښتنه ده چې په دې کې جدي اقدام وکړي.
رحماني صاحب، تاسو څه فکر کوئ پاکستان لوري به دا ځل د لارې د خلاصېدو په هکله پر دغه ژمنه ودرېږي؟
هغه د وفا پیسې خو په تر یو حده پورې بې اعتمادي وجود لري. دلته خپله زموږ د ډیپلوماټیک چینل او خپله د وزارت تجارت مسؤلیت دی دا چې د پاکستان د لوري سره دا موضوع په کلي توګه وڅېړي، په خاص توګه د افغانستان سفارت په پاکستان کې او دغه رقم زموږ کنسلګري چې دي هغو چې څونه فعالیت هلته کړی وای، هغو چې څونه زمینه سازي په جیسه کې کړی وای، او دغه مشکلات یې د هغو سره په سمه توګه څېړلي وای، چې موږ یوازې مشکل د دې نه دی چې مثلا لاره به خلاصېږي، د پاکستان مالونه به افغانستان ته راځي او د افغانستان مالونه به پاکستان ته ځي. عمده مسله چې لکه څنګه چې حاجي صاحب وفرمایله چې زموږ غیر صادرات موضوع ده، ځکه عمده لاره چې موږ پخوا هم صادرات کول او د نور دنیا سره مو کاروبار کوي دغه د پاکستان لاره، او د ایران پر لارې مشکلات دي. ایران پر لارې عمده مشکلات هغه د فاینانشل ترانزیکشنز دي یا د مالي راکړې ورکړې دي پر ایران باندې چې مالونه ولاړ هم سي، هیڅوک زموږ سره راکړه ورکړه نه کوي. نو دغه مشکل چې هلته څونه باید د افغانستان سفارت کړی وای هغه کار نه دی شوی. دغه تر څنګ کراتې وزارت تجارت په کم په سره کم باندې موږ چې د قرارداد د پاکستان سره په 2010 کال کې د ترانزیت مهیته امضا کړل، د انور الحق حجی او د امین فهیم ترمنځ، په هغه کې هم موږ وایي تکمیل ده، هغه اړخ وایي نه تکمیل ده. خو په هر شکل چې د یوسف رضا ګیلانی او د هیلر کلینټن په موجودیت کې د مهیده امضا شوه، لیکن دا غره ورسته وخت نه وخت دا مشکل پیښیږي. په خاص وګم دا مشکل چې پیښیږي هغه د اگست په میاشت کې شروع شي. هر کال د اگست په میاشت کې چې کله دلته انار او د انګورو سیزن شروع کیږي په تازه میوه دوی دغه مشکلات پیښیږي. کله نه کله حتی پر تورخم کې هم دا مشکلات پیښیږي. نو کله چې دا مشکلات پیښیږي زما مال حالت نه ستلای، لیکن برعکس چې پاکستان بیا کم سیزن دی دلندې میوه چې دلندې میوه یا افغانستان تر روانه ده یا آسیا میانه تر روانه ده، دولت په جیسه کې بیا دونه بی غوري کوي چې دای مقابل حرکت نه کوي، ځکه کته ما میوه په دا رقم کې باندې نو زستا میوه و دغه رقم پیغم دغه رقم کړه. د ترانسپورټیشن په مسله کې مثلا په معاهده کې دا شی ستا چې زما موټران باید ورګي پرولارت او دا خاصه به خاله زی، لیکن پاکستانی موټران مارون راول کیږي در حیرتانه پر زی، در شیرخان بندر پر زی، تر تورغندې پر زی، دا هغه طرف څخه هم ته دا مال دغه موټر برته مال پورته کوي او د بیرته روانې پاکستان ته. نه ترانسپورټ وزارت، نه دولت، نه وزارت داخلي، نه وزارت تجارت په جیسا کې هیڅ نوې اقدام نه دی کړی، ځکه دا اقدامونه متبادل وي. کته ما پیسې کې اقدام کوي نو زستا پیسې کې ولې یو اقدامونه کړی سم. دلته دولت چې څونه هغه خپلې چارې په سمه توګه سرته رسولي وای، په هغه سې کې یې سرته نه رسولي، دا غره کم پاتې دي. مشکلات ورځ تر بلې ډیریږي، ورځ تر بلې ډیریږي. فوکس دې پر ځای چې موږ پر زمینی لارو وکړو، موږ ډیر کوشش داري چې موږ ایر کوریډور سره ولاړ شو. ایر کوریډور یو محدود شی دی، هغه یو محدود شی وړلای شي په هغه اندازه چې موږ ضرورت دی. مثلا نجی صاحب ته بهتر معلومه ده چې د اګست 15 نیولې بیا تر نومبر 15 پورې روزانه دغه موږ چې د وچې میوې د صادر کوو د هندوستان سره چې کوم خره کاروبار کوي دلته روزانه د 10 تر 15 موټره وځي او هر موټر په حدود کې د 3 تر 4 ټنه مال نیسي. نو آیا د دولت سره دا زر پیاسته چې ماته د ورځې جدي شل دانې تیارې ودري او په دې کې چې زما مال ولاړ شي؟ قطعا نه، ځکه ایر کوریډور دونه ظرفیت نه لري. نو وخت چې زمینی لاره وجود ولري د زمینی لارې مشکلات باید حل شي. د حل لارې دغه ده چې هغه د واقعې د لارې حلېدلی شي، که هغه د کراچي د پورټ د لارې حلېدلی شي. زه باید نړیوالو مارکیټو ته لاسرسی ولرم.
څه علت دی چې هر ځل پاکستان د افغانستان د تازه میوو د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک چمن لار ته
عمده مسایل ته که وګورو عمده هغه بیرته راڅرخي او سیاسي مسایل ته، چې هغه سیاسي مسایل دي. په سیاسي مسایلو کې کله ناکله یو لړ مشکلات پیښیږي، یا د سیاسي مسایلو تر څنګ په سرحد باندې چې کوم د دواړو جنیمو څخه چې کوم سرحدي ځواکونه پراته دي، د هغو ترمنځ کله ناکله دا مشکلات پیښیږي چې د هغو مشکلاتو په وجه سره په لاره کې خنډونه واقع شي. دغه دوه عمده مسایل دي چې داسې مشکلات پیښیږي.
سیدي صاحب، له افغانستان څخه د انګورو، انارو او سیبو په شمول څلور ډوله میوه پاکستان ته صادریږي، او له خوا د عامو مالټو او کیوي په شمول هم څلور ډوله تازه میوه واردېږي. رحماني صاحب وویل چې بلمس له عمل دی وسی او د پاکستان څخه پر واردېدونکو میوو دي هم بندیز ولګول سي.
زه وایم چې سیاست او تجارت باید دا سره جلاوي. دغه سیاست یا خپل تجارت چې دی او کاروبار چې دی د دواړو مملکتونو ترمنځ، دواړه اسلامي هیوادونه دي، دواړه ورونه هیوادونه دي، زمونږ ژبه یو ده، زمونږ کلتور یو دی، هر څه مذهب هم یو دی. باید زمونږ سیاسیون دې ته باید ډېر متوجه اوسي. زمونږ تجارت، زمونږ کاروبار چې د کرښې دواړو خواوې دي، دا د سیاست ښکار نه کې باید. زما خو د دواړو هیوادونو څخه دا هیله ده. بیا لکه څنګه چې رحماني صاحب ویلې، اکثر زمونږ د میوو په وخت کې چې زمونږ افغانستان کې میوې ورسیږي، دلته په سرحداتو باندې دغسې مشکلات پیښیږي زمونږ ملي تجارانو ته. او زمونږ تاسو پوهیږئ چې بیا قندهار دغه جنوبي غرب حوزه د میوو د تولید د پلوه ډیره مشهوره ده. مونږ په حدود تقریبا 2,80,000 تنه پورې مونږ انګور لرو دلته، او همدغسې مونږ 1,90,000 تنه انار تولید لرو. نو بدبختانه که چیرې دا په هر کال دغسې په دغه مهم وخت کې دا سرحدات زموږ د میوو او زموږ د تجارانو په مخ باندې تلل کیږي، نو د دې نه څوک متضرر کیږي؟ زموږ خوار غریب بزګر متضرر کیږي. حتی د دواړو وطنونو عوام، غریب خلک چې په دغه بزنس او کاروبار کې شامل دي، دا ځانده نه چې زه وایم چې د افغانستان خلک د دې نه زیات متضرر کیږي، دې نه د پاکستان خلق هم متضرر کیږي. نو زما اله او هله او ارزو دا چې زوایم سیاست جداوي او تجارت پای جداوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د صادرات او واردات په برخه کې رحماني صاحب د ځینو تړونونو خبره وکړه، ولې طرفونه هر ځل دغه معاهده ماتوي؟
بالکل، که رحماني صاحب چې اشاره وکړه، که هر څومره وڅېړو دغه سیاسي مسایل دي. بدبختانه باید وایم چې زمونږ دغه کاروبار، زمونږ تجارت تا د سیاست ښکار شوی دی. هر وخت کې په دغسې حساس تو شیبو کې بیا دغه هغه عروج ته رسیږي، او حتی ډیر زیان اړوي زمونږ ملي تجارانو ته، د دواړو خواوو، که هلته دي که دلته دي. بیا زه یو ځل دا ټینګار کوم چې دا باید سره جدا وي، سیاست او تجارت.
که زه بیرته مخکینۍ پوښتنې ته راشم، که له هاخوا پر وارداتو بندیز ولګول سي، دا به کومه ګټه وکړي؟
دا مجبوریتونه دي. که همداسې دغسې کیږي، مقابل لوري باید هم عکس العمل وښایي، ځکه چې د پاکستان د پاره هم دلته د افغانستان ډېر لوی مارکیټ دی، د هغې د تازه میوو د پاره، که د هغې امونو سیزن شروع دی، که د هغې کیلي دي، که د هغې مالټې او کینو دی، همدارنګه نورې میوې دي. افغانستان تقریبا 15 میلیونه نفوس دی، دا د هغې د پاره ښه مارکیټ دی. نو یو ورځ نه یو ورځ که موږ یو کال ونوکو بل کال ونوکو، افغانستان حکومت هم مجبوره دی چې دغسې مقابل عکس العمل وښي، او د هغې په میوه باندې په همدغه اساس وخت کې هم بندیز ولګوي یا پاغي باندې تعرفه جګی کی لکه تیر کال چې زمون پانا روز مون په میوه باندې تازه میوه باندې د تعرفه څو چند چند کړل درې چند کړل نو دا به مجبوریتونه دي زویم چې دغه حالات تل نه شي چې د یو بل نه مونږه بدله واخلو یا متقابل دغه عکس العمل
جی صاحب عبدالحد پاکستان سره د سوداګری ستونزو په خاص ډول صادرات په برخه کې د سوداګری خونې کومې هڅې کړي تر اوسه
سوداګری خونې خپل دروازه پر خپل حالې ځلې کړي دي کڅوم در مرکز پر وی کده د دې ځای پر دی دا اوسنی تقریبا لس ورځې مخکې مزخپل په کابل ته تللی وم چې حالت مې د امریکا د سفارت سره مهم په دې حق له رابطه ونیول ویډیو کانفرنس پور سره وکړي او دغه څخه مآباد وزیر خارجه سره مهم په دې حق له ویندل داغه ته مونږ د خپل پیغامونو ورپرې شو چې داغه د دغه هڅو نتیجه وای چې د لار خلاص وسول د پاکستان د صادرات پر مخ باندې خو نیمګړی دا چې نیمګړی په خلاص وسول موږ وس پر دغه باندې خپل علي ځل کوو چې باید پوره خلاص شي ځکه چې زما او د پاکستان درمنځ ما صادرات واردات دواړه د زما د دواړو ملکو په ګټه دي که د پاکستان تاجر دی هم دغه ته محتاج دی که د افغانستان تاجر دی هم دغه ته محتاج دی دغه لا د نن سره نه ده دا تقریبا د سلو کلو صدا لار چې دا زموږ د لپاره د ترانزیت لارې دی یا زموږ صادرات د پاکستان سره سته یا واردات موږ د پاکستان سره خپل تجارت لرو راځو او زموږ سره نږدې ترین مارکیټ پاکستان دی نو په دې کې که چیرې موږ په خپل یو غلطه پالیسي اختیار کړو دا به موږ د افغانانو لپاره ډېره سخته د ضرر خبرې او بهرحال موږ په خپله د خپل حکومت سره موږ دا ګیله کوو چې موږ د خپلو مسایلو څخه خلاص نه یو نو د ملت و مسایلو ته موږ کومه لاسرسی نه دی کړی
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ خونې کوم ګډ پلاوی چې ته هغوی مشخصا پاکستان طرف په دې باره کې څه وایي ستاسو دغه غوښتنو اندېښنو ته څه جواب لري
هغه پرون هم د هغو سره زموږ دغه رابطه ونیول سوله چې پرون هم په اسلام آباد کې په دې حق له مجلس سوی دی چې د ترانزیت لار خلاص شي خو بدبختانه چې هغه اجازه ورنه کړه چې وایي د دوه ورځو بعد دوه یا درې ورځې بعد بیا پر دې باندې مجلس کېږي نو چې څه جواب ورکړي خو د ګډ خونه خپل علیزلې د پاکستان او افغانستان ګډ اتاق هم خپل علیزلې کوي داسې نه چې تجاران په هره شعبه کې چې هغه په خپلو علیزلو باندې بوخت دي
ویل کېږي چې لا هم د کراچي بندر د افغان سوداګرو پر مخ تړلی دي تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه او یوازې پاکستان ته صادرات کېږي دا څومره جدي ستونزه ده سوداګرو لپاره
د سوداګرو لپاره بالکل دا ډېر لو ستونزه ده ځکه چې زموږ د کراچي لارې که د هندوستان د واګاله بندر دی دا دواړه زموږ پر مخ باندې بندې د افغانستان یوازنۍ لار زموږ د اروپایي ممالکو ته نورو دنیا ته زموږ د پاکستان لار واحده لار ده چې هغه زموږ د افغانستان صادرات جین صادریږي دا د شبهار لار ده خو اوس دا د جوړه سوې ده په دې باندې موږ هم دا د مالونه صادرات مو کړي دي خو هغه د دنیاوالو د بندیزو لاندې ده دا پرون هم مکتوب راغلی دی چې د مستثنا نه ده د بندیزو څخه مستثنا نه ده نو زه چې د خارج څخه مالونه پر شبهار باندې کې راوغواړم که صادرات وکم که واردات وکم زه خپلې پیسې نه سم راغوښتی نه زه د دې ځای یو ټیټي یو مملکت ته کولی شم نو زما خو زه خو په دنیا کې ټولې دنیا پر ما باندې قیدات لګولي دي که زما حالات ته دنیاوال وګوري یا خارجان وګوري باید دا د مرته شبهار او بندر عباس دواړه مستثنا کړي ځکه چې زه د خارج څخه مالونه پر دغه لار راغلم دا چې یوازې یو لارې مرته د کراچۍ را پرېښده نو دا خو چې مشترم سایګان بیا چې هر څه کوي هغه زما د مملکت پالیسي هم پر دغه ستریکار باندې روانه ده چې موږ خپل د ځان دپاره خپل لارې نسو خلاصولی
د چابهار بندر به د کراچۍ بندر یا د پاکستان پر ځای د افغانستان د صادراتو په برخه کې یو بدیله لاره وي دا د سوداګرو غوښتنه وه یوازې دغه بندیزونه دي چې تاسو اشاره ورته وکړه
بالکل دا خو یوازې دا بندیزونه دي او بل صادرات ټول دنیا ته چې کېږي زموږ دپاره د هندوستان د واګه لار ده وچه لار وه او شبهار چې دی دا د اوبو لار ده زموږ مېوې ته وچې مېوې چې کوم وخت ورسېږي دا تقریبا څلور میاشتې په دې کې د موشر یا د نمې یو اثرات یې دا چې موږ په دې کې د دې صادرات د سمندر د لارې وکړو دا زموږ مالونه خپل رنګ او روغان د خپل کیفیت ته لاسه ورکوي نو موږ بیا الته په مارکیټ کې چې په کم قیمت باندې موږ د مالونو راجوس په خپل الته بیا په فروشه نو سره سواله پسې نویات خو هغه صحیح کوالټي هغه زغه سټانډر باندې موږ مالونو نو سره سواله ځکه چې دا سمندر دی دریاب دی نم لري
تیر مننه رحماني صاحب د چابهار بندر ولي د پاکستان پر ځای د افغانستان د صادرات په برخه کې یو بدیل لار نه سو او دا غته شه ډک نه کړ
اول خو د چابهار په بندر کې باید خبر وو کوم چې دا یو ګډه پروژه و د هند او د ایران د دولت هند آسیا امنیت لار غوښتل او دا بندر باندې سرمایه گذاری وسو د بندر جوړ سو لیکن بدبختانه چې هغه رقم چې باید هم بندر فعالسی وای او تر یو حده پر موږ خپل ګټه ځنې اخیستې وای هغه سم وانه خسره سوی او دا هم د دلایل خپل پر ایران باندې د افریقا د خاصه اقتصادي امریکا او د نړیوال ټولنې د خاصه اقتصادي پابندۍ چې د هغو په وجه سره کچیر موږ پر هغه لارې صادرات کوو هیڅ یو بانک حاضر نه دی چې د هغه خاصه چې ما کوم مال صادر کړی دی هغه دغه پیسې ردی د لارې هغه ترانزیکشن تر سره شي دغه هم عمده مشکل دی کله چې کچیر دا مشکل رپکیږي بیا صحیح دی هغه یو متبادله لارې جوړېدلی شي د دې تر څنګ په تیرو سلورو پنځو یا بووی په تیرو شلو کلو کې دولت په وارو وارو دا کوشش خبره کړې ده چې موږ د پاکستان د ترانزیټي لارې بدیل پیدا کړو پر بدیل باندې په تیرو دوو کلو کې د لاجوار د لارې خبره وشوه د لاجوار د لارې د ګرجستان د لارې زموږ مولانا ترکیه ته لاړل هغه اول چې هغه انویګریشن چې وي افتتاحي غونډه چې و چې مولانا تللی دا غره ورسته هغه په ټاپه ولاړ ده دغه رقم بل لار چې و چې چین کوشش وکړي د روډن بیل پروجیکټ پر اساس باندې چې د چین سره خیر ګاډي راځي د حیرتان هغه وخت د خپل د ازبکستان رئیس جمهور صاحب په خاني رئیس جمهور صاحب کریم خو می ژوند دی ریل ګاډي راځي ریل ګاډي د جه خاص خچ بیرته مال پورته کی د ازبکستان حکومت یې اجازه ورنه پورې مالونه پراته و چې هغه باید چین ته تللی وای هغه بلان نور متبادل لارې خلکو پیدا کړل یا د کزاکستان پورې بیا دغه لارې څخه د مالونه و چین ته صادر دلته موږ په وچ پر موږ ګرځېدلی ده او موږ یوازنۍ لارې چې هم شرکی بایی تا مرتنیز دیده هم اسیای میدل ایست یا شرکی میانه تا تنیز دیده در غرقم که اروپا سوله یا شمالی امریکا سوله اغای تا دا پاکستان لاره ده و اغای لاره دا پاره باید هسی وسی چی داگه مشکلات ترا پسی در مخه رئیس صاحبی و اشاره وکرله دا سیاست او دا تجارت لیروالی د سیاست او تجارت لیروالی په وسنیا سر کې داسې څه ودی چې دا دواړه سره تړلې دي هیڅ وخت دا موږ نه سو کولای چې وایو چې د موږ به زموږ تجارت به د سیاسي لوبو ښکار کیږي نه ځکه دغه تجارت دی او دغه مالی امکانات دی او د یو مملکت اقتصاد راپورته کېدل دي چې هغه خود به خود د یو مملکت اقتصاد راپورته کېدل دغه د سیاست تقویه ده نو پر دغه اساس باندې دلته اول باید هغه سیاسي مشکلات چې د دواړو ملکو ترمنځ دي دغه د حل فصل لپاره کاروسی یا دغه د حل فصل لپاره کاروسی یا کومج راتلونکي معاهده د پاکستان سره د ترانزیټي معاهده امضا کیږي هغه د نړیوالو تجارت ای سی سی د دبليو ټو او په سرپرستی کې یا دغه پس منځګړی تو باندې د معاهده امضا سی او دبليو ټو او غړي مور افغانستان هم دی پاکستان هم دی په هغه سات باندې موږ کوي معاهده د سره امضا کوو هغه نړیوال نورمونو موږ د مراد کړی وی او د دې ترڅنګ موږ خپل ګټ هم ساتلی وی مهمه ده نه چې موږ جی همیشه دا رقم سوچ د بل ګټ وساتل اوس کچیر د قرارداد تر یوه حده پر چې په 2000 کال کې امضا شوی دی پس د کلک توګه مطالعه سي شاید موږ دغه خپل ګټ نه ساتلی لکه مقابل طرف چې ساتلی دی دوه دلایل دوه لوجیک او بل دوه خپل لوبي په خاصه توګه د امریکا د حکومت سره هغه در موږ کوي ده موږ په هغه توګه باید ونه کړی شوی د دې تر څنګ د وزارت تجارت په چوکاټ کې موږ د نړیوال تجارت یو بخش لرو د نړیوال تجارت بخش په دې چې دوی پر کم فعالیت کړی دي چې کړي خپل د پاکستان د وزارت تجارت سره هغه خپل سوال برانګیز دي ځکه په هغه کې چې کوم سره ایناسي هغه د ظرفیت نه لري چې هغه د افغانستان د تاجر د حق څخه د پاکستان د حکومت سره د دفاع وکړي ځکه دا مسایل اول په شته سره باندې خبرې کیږي مسایل سره کیږي د هغه وروسته بیا مشران ته خبر رسیږي بل مسولیت را ګرځي خپل اقتصادي شورا ته علي اقتصادي شورا ته را ګرځي علي اقتصادي شورا په دې سکه ډېر بیغمه نه سره یعنی هغه د دې پر ځای چې د افغانستان د اکسپورت لپاره زمینه مساعده کې دې پر دې چې کار کوي چې څنګه په افغانستان کې اقتصادي وده راغلي. اقتصادي وده هغه وخت راوستل کېږي چې دلته چې کوم پروډکټونه تولیدېږي، موږ چې کوم تولیدات لرو، زه باید هغه ته نړیوال مارکیټ پیدا کړم. نوي تولیدات باید اوس موږ پرېږدو چې اوس موږ د هغو لپاره مارکیټ پیدا کوو. راته دغه اوسنی تولید چې ته په مملکت کې لرې، یو زراعتي مملکت یې، د دغه دپاره ته مارکیټ پیدا کړه. صحیح د پاکستان ما سره دا مشکل لري، ته د پاکستان سره سیاسي موضوع نه سیاره والې راولاړ سه، ما ته بل مارکیټ پیدا کړه، تا ما ته چیرې زمینه سازي کړې.
حاجي صاحب عبدالحد، تاسې د افغانستان صادراتو د ستونزې د حل په برخه کې کوم وړاندیزونه لرئ؟
باید افغانستان حکومت د پاکستان حکومت سره د پاکستان سره د صادراتو په حق له هم خپل یو مائده وکړي او د تجارتي راکړې ورکړې په دغه کې ساري قانوني طریقه سره د خپل کاروبار سره وکړي، مائده ورسره وسي، او پاتې شو د ترانزیټي لارو په حق له پوران په دې کې اقدام وکړي، ځکه چې زموږ مالونه د دغه لارې بغیر موږ هیڅ امکان نه لري چې د افغانستان صادرات یوازې د شبهار د لارې وسي. خو که دغه لار پر موږ باندې بنده سي، دا زموږ دپاره لوی زیان دی. او بل مې د خپل حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د تجارانو غږ دې واوري. موږ انشاءالله د شنبه په ورځ بیا کو کابل ته ځو. خپل ایحت چې د څلور نفره مو د اتاک تجارت سره مقرره کړي دي، څلور نفره مو د خپل وچې میوې د اتحادیې سره مقرره کړي دي، دا انشاءالله و کابل ته ځي. د وزارت تجارت او د وزارت خارجه سره بیا د لیدلو لپاره کوشش کوو چې د خپل اواز موږ د خپل درې ځای پورې ورسوو.
سیدي صاحب، د ورستۍ پوښتنې په توګه سوداګر او باغلرونکي د سړو خونو نشتوالی د تازه میوې په برخه کې د یوې جدي ستونزې په توګه یادوي. دوی وایي که سړې خونې ولرو، کیدلی سي د ګاونډیو هیوادونو د لارو د تړل کېدو په صورت کې دغه میوې تر ډېره وخته وساتل سي. په دغه برخه کې ستاسو ریاست تر کومه کچه هڅې کړي؟
زیات دلته زموږ نه غوښتنه چې کېږي هغه د سخت خانو کېږي، د کول سټورونو کېږي. زه وایم ځان له کول سټورونه هم د دې حل لاره نه ده. افغانستان داسې یو هیواد دی چې منګه که کول سټور نه باس کوو، دلته به انرژي ته مخه راګرځي. باید موږ انرژي ولرو، برق ولرو، ځکه چې کول سټور بغیر د تغه نه کیږي. دلته نورې لارې چارې شته لکه د پروسس دي. اوس هم خوشبختانه باید ووایم زمونږ د 8000 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې کومه طرحه چې ریاست جمهور ته وړاندې کړې وه، د زراعتي محصولاتو د مدیریت په نامه باندې پروژه ده، نو هغه عجل منظور شوی ده. انشاءالله موږ په هغې باندې کار کوو. ما صرف د کندهار دپاره 1500 نه زیات ساختمانونه اخیستي دي. دا په دې معنا دي چې په دې کې موږ صفر انرژي ساختمانونه دي چې دی کې د فیازو دپاره، د کچالانو دپاره، د انارو دپاره، او همدارنګه د کشمشو یا نه د انګورو د غوچولو دپاره کشمشخانې دي. دا د کی انرژي نه استعمالیږي. دا ساختمانونه چې موږ کولای شو چې یو میاشت یا دوه میاشتو پورې موږ خپل محصولات چې دي په هغه وساتو، د ځای کېدو څخه مخه ونیسي. زموږ بزګر تر څو پورې چې مارکیټ پیدا کوي، یو دوه میاشتې د خپل محصولات وساتي. دا ډېر ارزانه ساختمانونه دي، هر بزګر کولای شي. موږ په نمونهیي شکل باندې دغه نه ولسوالو کې اوس دغه د کار لاندې دي، موږ دغه جوړوو او مخکې هم په دې باندې موږ کار کړی دی. خوشبختانه باید اوس ووایم چې دغه برخې ته چې د دولت اوس متوجه شوی دی، خصوصا د کرنې وزارت، چې موږ څنګه کولای شو چې خپل محصولات چې دي هغې ته د کور دننه مارکیټ پیدا کړو او هغې د ضایاتو څخه مخه ونیسو. مخکې موږ وویلې موږ باید زیاته په خارجي مارکیټونو باندې تکیه ونه کړو، ځکه چې موږ په داسې یو جغرافیا کې موقعیت لرو چې زموږ که همسایګان دي او که دغه دلته ډېر زیات رقابتونه موجود دي، د مختلفو که یو سره موږ جوړ شو هغه نور دوه نه جوړیږي. نو اکثر زمونږ تجارت چې دی یا زمونږ زراعتي محصولات چې دي، زیاته برخه زمونږ د ملي تجارانو تجارت ګرځي او زمونږ ملي عواید د دې نه لاسته راځي. دغه د دغه سیاستونو ښکار شوي دي. زه وایم چې په خپلو محصولاتو په کور دننه باید مارکیټ پیدا کړو. موږ د خپلو محصولاتو څخه استفاده باید وکړو، دغه وچ کړو، دغه پروسس کړو. لکه یو زه مثال وایم، که دلته کنډا فروټ ده یا د کشمشو د پروسس فابریکا ده یا مثلا سور انار فابریکا ده، دا جوس تولیدوي، یا نوید بهار ده په کابل کې همدغه زمونږ انار هغه دریمه درجه انار چې دی هغه یې اخلي دلته په باغونو کې او هغې نه جوس جوړوي.
روغتیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.